په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري غړې کې ز هارون باچا ته سلام نه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له منور شاور.
د خبرونو سرټکی محمود خان اچکزی وای په پاکستان کې میشتو ټولو قانونو ته د آئینی حقونه ورکړل شي. په پیرس کې په چړو وهلو پیښه کې تورن پاکستانی ځوان اعتراف جرم کړی دی. او نن په آرمینیا کې په داسې حال کې مارشل لا لګېدلی چې د آذربایجان سره یې جګړه روانه ده. د خبرونو تفصیل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وای په پاکستان کې د آئین د بالادستۍ لپاره د ولس د منتخب پارلیمان بالادستۍ مهمه ده. نوموړي پرون په کوټه کې د خبریالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین آف جرنلست د مرکزي کمیټې غړو ته د وینا پر مهال وویل په پاکستان کې بیلابیل قانونه میشت دي چې د یو فیډریشن لاندې ژوند کوي. د نوموړي په وینا د هیواد په آئین کې ټولو وګړو ته یو شان حقونه او ټولو صوبو ته په خپلو وسایلو اختیار ورکړل شوی په کار ده چې په دې عمل وکړل شي. په پاکستان کې اکثره ملت پاله ګوندونه ګڼي چې د اتلسم آئینی بدلون باوجود صوبو ته په خپلو وسایلو اختیار نه ورکول کیږي. د کوټې پرونی غونډې ته د خبریالانو د اتحادیې مشر شهزاده ذوالفقار وویل چې دا وخت پاکستانی میډیا له یوې خوا د محدودیتونو له بلې خوا د مالي مشکلاتو سره مخامخ ده. په کار ده چې ټول سیاسي ګوندونه یې په حل کولو کې خپل کردار ولوبوي. په پاکستان کې زیږیدلی کم عمره هلک چې په پیرس کې د دوو کسانو په ټوکیا د وهلو په شک نیول شوی اعتراف جرم یې کړی او ویلی دی چې قصدن یې د چارلی ایبډو مجلې پخوانی دفتر په نښه کړی. پلټونکو پرون ویل اتلس کلن هلک چې دوی د حسن ای په نوم یاد کړی له رپورټ سره سم دا حمله په نږدو کې د تنزیه مجلې لخوا د پیغمبر اسلام د خاکو له بیا خپرولو سره تړلې ده. د ستمبر په 15مه په پیرس کې د چارلی ایبډو مجلې پخوانی دفتر مخې ته شوي برید کې یوه ښځه او یو سړی جوبل شوي وو. فرانس پریس خبری ایجنسی تا یو تن ویلی چې د کوم را پاکستانی الګ په غلطۍ سره دا یقین کاوه چې د چارلی ایبډو دفترونه اوس هم د غلطۍ دی او غوښتل چې د مجلې په خبریالانو برید وکړي. چارلی ایبډو په 2015 کال کې د حمله وروسته خپل ځای بدل کړی او د امنیت په خاطر یې اوسنۍ پته پټه ساتل کیږي. د پېښور په آرمی پبلک سکول د ترهګر برید د وجل شو ماشومانو د کورنۍ د اتحادیې د دغه پیښې په اړه د عدالتي کمیشن رپورټ رد کړی دی. د پاکستان سپریم کورټ د ستمبر په 15مه د اورېدنې پر مهال حکم ورکړی و چې د کمیشن تحقیقاتي رپورټ دی په ډاګه شي. د وجل شوو ماشومانو د کورنیو اتحادیې مشر فضل خان اډوکیټ پرون له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال د کمیشن رپورټ رد کړ. نوموړي دا وکړه چې په رپورټ کې ماشومانو ته د تحفظ په برخه کې یوازې د آرمی پبلک سکول د لاندې کچې ملازمین ذمهوار ګرځول شوي او اصل عاملین پټول کیږي خو مشال ریډیو د نوموړي د دې ادعا تصدیق نه کړی شو. د 2014 کال د دسمبر په 14مه نیټه په پېښور آرمی پبلک سکول باندې په شوي ترهګر برید کې د عملې په ګډون 144 کسان وژل شوي وو چې پکې تر 130 زیات ماشومان وو. تحریک طالبان پاکستان د دغه حملې ذمہواري منلې وه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن ارمنیایي حکومت په هیواد کې مارشل لا اعلان کړی او پوځ یې په حرکت کې راوسته. دا له هغې وروسته ده چې په لانجمنه ناګورنو قرباغ سیمه کې د ارمینیایي او اذربایجاني ځواکونو درنه جګړه شوې ده. ارمینیا دا فیصله په داسې حال کې وکړه چې د اذربایجان ولسمشر الهام علیف په ناګورنو قرباغ کې په ارمینیایي ځواکونو د بریا موندلو ژمنه وکړه. د ارمینیا وزیر اعظم نیکول پاشنیان نن په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې حکومت یې د مارشل لا او د ټول پوځ د خوځښت فیصله کړې ده. دواړو خواوو په ورستۍ جګړه کې د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړي دي. اول خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ محافظه کاره جج ایمی کونی بیرټ د سپریم کورټ لپاره نومولی او غواړي چې د نومبر د 3مې له ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې یې زر تر زره د سینټ نه منظوره کړي. پرون په سپینه ماڼۍ کې د بیرټ ترڅنګ وینا کې ولسمشر ټرمپ وویل نوموړی د ډېر ذهانت او ښه کردار خاوند نه ده او د سپریم کورټ د جج جوړېدو لپاره پوره اهل ده. ولسمشر ټرمپ او د هغه د ریپبلیکن ګوند نور ملګری سینیټران غواړي چې د جسټس رود بیدر ګینزبرګ په خالی شوي چوکۍ زر تر زره ټاکنه وکړي. میرمن ګینزبرګ چې د ازادي پالنې علامت ګڼل کېده سږ کال د سپتمبر په 13 مړه شوه. د خبرونو پای.
مشال ریډیو ته تاسو غوږ اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزي پرون په کوټه کې وی غونډه ته په وینا کې د روستي ګنګوندیز کانفرنس مهمې غوښتنې تکرار کړې چې په هیواد کې باید آئین سرلوړوي او هر یو اداره د آئین دننه خپل کار وکړي.
یہاں آئین کی حکمرانی ہوگی، ہر ادارہ آئین کے اندر کام کرے گا، الیکشن پارلیمنٹ
پر پی خبر آرمی پب اسکول لذور او سوال لگزیز کال پر ترہگر برید کے وجل شو معشمان و میندو پلرونو دا پیخ دا پلٹنو دا عدالتی کمیشن پر رپورٹ افغان خول دے یو قانون پو ہوائی دا اغیزمن و خلقو نی اطمینان دا ریاست لپارا خطرناک خبر دا او سوات انتظامی د سواد سین پر غاړه د یو شمیر ودانه وړنګولو چارې پیل کړې دي. ځایي اوسیدونکي له دې کاره خوښ نه دي او غیر قانوني بولي.
کم قانون بدا اجازه ورکي په کروڑونو روپۍ د خلکو ډوبې کی، آیا د دې په بدل کې د خلکو له سریلیپ ورکړې ده؟
پریوش میں نور اسی مویز موضوعات و ہم رپورٹونا لرو ہی لدہ لمشال راڈیو سروس. اولنی رپورٹ ترازو د پختونخوا ملی عوامی پارٹی مشر ویلی په پاکستان کې د قانون واکمنه لپاره د ولست منتخب پارلمان واکمنه ول ضروری دی. محمود خان اڅکزي دا څرګندونه پرون په کوټه کې د خبریالانو سازمان پاکستان یونین اف جرنالیسټ د لوړ مراسمو غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي په افغانستان کې د سولې د عمل تیزولو پر خبره هم ټینګار وکړ. د پی ایف یو جی مشر بیا غونډې ته وویل په هیواد کې د بیان ازادي له چیلنج سره مخامخ ده. د ایوب ترین رپورٹ.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي ویل دي چې پاکستان د بیلابیلو قانونو وطن دی. په دې کې آباد قانونو د یو فیډریشن لاندې ژوند کوي او د پاکستان په عین کې و ټول شاریانو ته د برابرۍ پر بنسټ حقوق ورکول شوی دی. نوموړي د خبره تیر ورځ په کوټه کې د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ د مرکزی کمیټې وغړو ته په خپله وینا کې وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د پښتنو مشرانو هر وخت د عین د بالادستۍ خبره کوله، خو هغه وخت پر دوی باندې د غداری تورونه لګیدل، لکن اوس دا خبره د پنجاب له لوري هم راپورته کیږي. محمود خان اڅکزي په سیاست کې د فوج او کردار ته غوتونه ول او ویل چې دوی د فوج مخالف نه دي، خو په سیاست کې به د فوج لاسوهنه د دوی لپاره د منلو وړ نه وي، ځکه چې په ټوله نړۍ کې فوج د سیاست څخه پاک، لکن په پاکستان کې چې څوک د عین د بالادستی خبره کوي هغه ته د غدار په توګه قتل کیږي.
اے آر ڈی جمہوریت کی جدوجہد میں شہید ہوئے ہیں.
چکم سیاسی کارکون کو دا جمہوریت لپارا پا ایم آر ڈی یا اے آر ڈی کی حلیزے لکڑی دی او زانونے قربانی کڑی دی، آغت با دا جمہوریت دا شہید لکابور کول کی جی او دا غو کورنی تا با دا حکومت للوری معاوضہ ادا کی جی او چا دا چی کوڑے ور کول سوی دی آغا با دا پاکستان دا ایروگانو بتوگا یادی جی. دا پشتنخوا ملی آمی گون چیرمن دا ہم ویل چی پا تیرہ اونی کی پا اسلام آباد کی پسوی د ای پی سی په غونډه کې پریکړه وسوه چې په هیواد کې به د آئنده بالادستۍ لپاره ټول سیاسي جماعتونه سره کیږي او د عمران خان د حکومت په ضد به هلی ځلی په ګډه سره کوي.
هر اداره آئین کې اندر کام کرے گا، الیکشن پارلیمنٹ طاقت کا.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي وایي چې د پاکستان د حزب اختلاف سیاسي جماعتونو پریکړه وکړه چې دلته به د آئین حکمرانی وي او هر اداره به د آئنده دننه کار کوي او د ولس ټاکل شوی پارلیمنٹ د طاقت سرچشمه وي او هر کام کاغه پښتون بلوڅ سندې وي چیرې چې داغه قدرتی شتمنۍ دی پراغه باندې بلومړی داغه کام حق تسلیمیږي. شاغلی اڅکزي د پاکستان پر خارجه پالیسی هم نیوکه وکړي او ویل پکار دی چې د ملک خارجه پالیسی د ولس ټاکل شوی نمائندګان جوړ کړي، ځکه چې د غلط خارجه پالیسی له امله پاکستان دا وخت د یو لوی خطر سره مخامخ دی. هغه پر دې خبره زور ورکړي چې په افغانستان کې پکار دی چې د امن لپاره هڅې چسپاندسی، ځکه چې په افغانستان کې د امنیتي دشتوالي له وجې په پاکستان کې کله هم امنیت نشي ټینګېدلی. د دې خلک مخه په خپل وینا کې د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې مشر شهزاده ذوالفقار وویل چې دا وخت په پاکستان کې میډیا د یو لوی مشکل سره مخامخ ده او په تیرو دوو کلو کې د میډیا څخه نږدې 8000 کارکوونکي ایستل شوي او بې روزګار کړل شوي دي او د مرکزي حکومت له لوري د اشتهاراتو د ریجنل کوټې د ختمولو له امله ډېر ځایي اخبارات او رسنۍ هم د مالي مشکلاتو له وجې مخ پر بندېدو دي. په هیواد کې د میډیا د خوندي ساتلو لپاره کار دی چې ټول سیاسي جماعتونه خپل کردار ولوبوي. یادوي چې محمود خان اڅکزي په اسلام آباد کې د حزب اختلاف په آل پارټیز کانفرنس کې د ګډون وروسته په لومړي ځل په کوټه کې خبریالانو ته 13 ورځې وینا وکړه. په یاد شوي کانفرنس کې د حکومت په ضد د تحریک چلولو پریکړه شوې وه. پر دغه پریکړه باندې د حکومت لخوا سخت عکس العمل هم ښکاره شوی دی او خپل 13 ورځې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بیلابیلو ټي وي چینلانو د مشرانو سره د لیدو کتو پر مهال ویلي وو که د حزب اختلاف غړي د اسمبلیانو سره استعفا ورکړي نو بیا هغه چوکیانې د حزب اختلاف جماعتونه بیرته نشي ګټلی. د نوموړي په وینا چې پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف په دوکه د هیواد څخه وبار ته ولاړي چې له امله یې اوسني حکومت ته هیڅ ډول خطر نشته. البته عمران خان زیاته کړه چې ځینې وزیران خپله د حکومت په ضد کله ناکله ګول وکړي او هغه یو لوی مشکل رامنځته کوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل دورځي اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیم بجو،
د مشال مرکه
پر یونیم بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیم بجو،
سندره جادوګره
پر درینیم بجو،
روختیا او درملنه
پر څلور بجو.
د فرانسې په مرکز پاریس کې د چړو وهنې په تور نیول شوي یو پاکستانی ځوان د خپل جرم اعتراف کړی دی. دا پیښه د سپتمبر پر 15 شوه چې پکې دوه کسان ژوبل شوي ول. پلټونکو ویلي د حمله کوونکي هدف د شارلی ابدو په نوم یوه مجله او د هغې خبریالان ول. د مشال لړیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ لګولې اساورو.
د فرانسې په پلازمېنې پاریس کې په چاړو د خلکو د وهنې پیښې په تور یو پاکستانی اصله ځوان منلی چې قصدن یې شارلی ابدو مجلې پخوانی دفتر په نښه کړی وو. پلټونکو د سپتمبر په 26 وویل چې بریدګر 18 کلن دی چې نوم یې حسن الف خودل شوی. له راپورونو سره سم نوموړي ویلي چې پر تنظیه موادو چاپونکي مجلې شارلی ابدو یې ځکه برید کړی چې په رستو کې یې د اسلام پیغمبر خاکي خپرې کړې وي. په چاړو د خلکو وهلو پیښه تر هغې شاوخوا درې اونۍ رستو شوې چې په پاریس کې په شارلی ابدو جلې د بریټ په تړاو د 1400 مشکوکه کسانو پر ضد مقدمه پیل شوه. د 2015 کال په جنوري کې د مجلې پر دفتر او وروسته بیا پر یوې پولیسي او د يهودانو پر مارکیټ په وسلوال بریټ کې 1400 کسان وژل شوي ول. په اوریدنه کې عدالت ته ویل شوي چې مشکوکو کسانو شاوخوا 1400 مخ کې په مجله کې د اسلام پیغمبر د شوي سپکاوي غچ اخسته. شارلی ابدو مجلې د مقدمې تر پیل مخ کې ځینې خاکي بیا خبرې کړې. د سپتمبر په 15 یو سړی او یوې ښځې د یوې خبري ادارې د ودانې بهر سګرټ سکلو چې ورباندې یو کس برید وکړ او په چړو یې ووهل. د هغې خبري ادارې دفتر هم په هغه ځای کې دی چې په 2015 کال کې پکې د شارلی ابدو دفتر وو. شارلی ابدو مجله اوس په پټ ځای کې دفتر لري. فرانس پریس اجانس له پلټنو څخه د باخبره سرچینې په حواله ویلي دي چې پاکستان توکمه ځوان په غلطۍ هغه خلک په نښه کړي او ګمان یې کړی وو چې په هغه ودانې کې اوس هم د شارلی ابدو دفتر دی. اجانس د سرچینې له قوله لیکي چې مشکوک تنګ د جرم له ځای نیول شوی او په جامو د وینې داغونه ول. اجانس وای حسن د بریټ زمواري منلي او ویلي دي چې په مجله کې د خاکو د بیا خپرېدو پر ضد دا کار کړی دی. د فرانسې د کورونو چارو وزیر جرال دارمنن د سپتمبر په 15 ویلي چې دا یو ترهګر بریټ وو. نوموړي له فرانس دوه ټلویزیون سره په مرکه کې ویل واقعا په دې کې د شک ډیر ځای نشته چې دا یې د هیواد د خبریالانو او ټولنې په وړاندې تازه خونړې بریټ دی. د ترهګرۍ ضد سارنوالانو د پیښې پلټنې پیل کړي. د کورونو چارو وزیر په فکر مشکوک بریټګر درې کاله وړاندې له پاکستانه په کم عمر کې ورغلی وو خو د سخت دریزه افکارو لرونکو په توګه نو پیژندل شوی. پلټونکي وایي مشکوک تن په یوازې ځان دا کار کړی خو پولیسو د پښتنو لپاره د هغه د کشر ورور په ګډون 8 کسان نیولي. تر حملې وروسته د الجزایر یو وګړی له مشکوک بریټګر سره د تړاو په تور نیول شوی وو خو پولیسو وروسته خوشې کړ. د دې وګړي وکیل د فرانس پریس اژانس ته ویلي چې هغه د بریټګر مخې نیولو هڅه کړې وه.
ولیاز وش پک کال وړاندې د پیښور پر آرمی پبلک اسکول په ترهګر برید کې د وژل شو ماشومانو نمایندو پلرونو د پیښې په اړه د عدالتي کمیشن رپورټ مسترد کړی دی. د پیښور های کورټ د جسټس ابراهیم خان په مشرۍ د عدالتي کمیشن دا رپورټ روان کال د جولای په میاشت کې سپریم کورټ ته لیږلی و. شاهین بونیرې معلومات لري.
په داسې حال کې چې سپریم کورټ د آرمی پبلک اسکول د پیښې په اړه د عدالتي کمیشن راپور د اولس سره د شریکولو امر کړی دی، د وژل شوو ماشومانو د میندو او پلارانو اتحادیې دا راپور مسترد کړی دی او د انصاف د اصولو زده بدلې دی. د اتحادیې مشر فضل خان ایډوکیټ په دغه اړه بیګا مشال لیډو ته وویل چې دوی د پیښې د پلټنو لپاره د سپریم کورټ د جوډیشل کمیشن غوښتنه کوله، خو د کمیشن جوړېدل د ځنډ ښکار وو او چې کله جوړ شو نو ذمهواري یې د پېښور های کورټ یو جج ته ورکړل شوه. نوموړي زیاته کړه،
کوشش شوی دی چې هغه خلک چې کم په صحیح معنو کې ذمهواران دي هغه بچکولو کوشش شوی دی، او هسې په وړوکي پیمانه باندې لوور لیول چې کم سکول سټاف وغیره یا دغه یادی هغه باندې بوج اچولی شوی اچولو کوشش شوی دی. دا صریحا زیاتی ده، بې انصافي ده. د یو سل او سلور نه زیات پیرنټس خپل سټیټمنټ ریکارډ کړي دي، دوی پیک اینډ چوز کړی دی کوم طریقې سره چې دا د رپورټ کنکلوژن راغلی دی. دې کې مګه ټیپیکل خبرې شوي دي کوم چې د هغه ادارو طرف نه به شروع ورځو کې میډیا په ذریعه هم شوي وي. زه دا ګڼم چې دا د انصاف قتل دی.
د پېښور های کورټ د جسټس ابراهیم خان په مشرۍ جوډیشل کمیشن د پېښې په اړه په 1500 مخونو مشتمل راپور روان کال د جولای په میاشت کې د سپریم کورټ سره شریک کړی وو. په دې راپور کې ویل شوی چې پېښه د سکیورټۍ د ناکامۍ له کبله رامنځته شوې ده. یاد دی وی چې د آرمی پبلک سکولونو د امنیت ذمہواری د پوز ده، خو ضروری نه ده چې د دې کار لپاره د پوز خپل ملازمین موجود وي. د پېښور های کورټ پخوانی جسټس شیر محمد خان وایي چې د دومره لوی پېښې ذمہواری د سکول په سکیورټۍ او یا انتظامیا ور اړول کیدی شي زپل شو کورنو ته اطمینان ورنکي. نوموړي نور وویل چې د یو ریاست د بریالیتوب لپاره انصاف تر ټولو مهم قدر دی. اوس پوښتنه دادا چې کچری د غاز پلی شوی کورنۍ د عدالتي کمیشن د راپور نه مطمئن نه دي، نو انصاف به له کومه ځایه ترلاسه کوي؟ په دغه اړه د پېښور های کورټ یو وکیل شهاب خټک وایي چې باید د سپریم کورټ د ججانو په مشرۍ یو بل پراخه کمیشن د پېښې پلټنې وکړي او ذمهوار د قانون منګولو ته وسپاري.
طرفداری شوی دا، جانبداری شوی دا، نو زما په خیال دا ډېر افسوسناک صورت حال دی. خپل ته هم دا کولای شي چې نو د دې هم د لوی درجې او د زیاتو معتبرو کسانو مثلا د سپریم کورټ د درې جزانو صاحبانو کې یو کمیشن جوړ شي، ځکه چې دا د آرمی پبلک سکول واک ته وړه واقعه ده.
دا یادونه وړ ده چې د کال 2014 د دسمبر په 14 په پېښور کې په آرمی پبلک سکول په ترهګر برید کې د سکول عملی استادانو او ماشومانو په ګډون 144 کسان وژل شوي وو. د برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې وه.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا حکومت بلدیاتی انتخابات راتلونکي کال تر اگست ته ځنډولې دي، خو د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي د ټاکنو لپاره د حلقه بندۍ او په ګډون ځینې نور تیاری هم کړی دي. په قبایلی ضلعو کې بیا اپوزیشن ګوندونه وایي د قبایلو په خیبر پختونخوا تر ورګډېدو وروسته باید په قبایلی ضلعو کې هم پرمختیایي کارونه وشي چې د هغو لپاره د دوی په خبره بلدیاتي انتخابات کېدل ضروري دي. تفصیل دانیسی اجمل پر رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي د بلدیاتي ټاکنو لپاره تیاریاں بشپړې کړې دي، خو یوازې د حکومت لخوا د دې انتخاباتو قبولو په لړ کې د اعلان په انتظار دي. د کمیشن ویان سهیل احمد د ستمبر په 26مه مشال ریډیو ته ویل چې د بلدیاتي انتخاباتو او د ولس د معلوماتو لپاره د حلقه بندي او فهرست خپلو ضلعي دفترونو ته استولې دي، او که څوک په اعتراضات لري نو له انتخاباتي کمیشن سره شریکولی شي.
په خیبر پختونخوا کې د کلیوالو او نیبرهود کونسلو حلقه بندۍ د تکمیل په مراحلو کې دي. د ځینو حلقه بندیو په لار کې قانوني ستونزې دي، نو چې حکومت دا مسلې ختم کړي بیا به هغه حلقه بندۍ کیږي. انتخابي فهرستونه به هم د راتلونکي میاشتې په څلورو مخبرو.
په خیبر پختونخوا کې اپوزیشن ګوندونه د زر تر زره بلدیاتي انتخاباتو غوښتنې کوي. د صوبې د نورو برخو په څیر په قبایلي ضلعو کې هم د اپوزیشن ګوندونو غړي وایي دا سیمې د تراګرۍ او پوځي عملیاتو له وجې ډېرې وروسته پاتې شوې دي، او د دې د پرمختیا لپاره بلدیاتي انتخابات ډیر ضروری دي. په دې اړه د پاکستان پیپلز ګوند غړی اخونزاده چټان وایي موجوده حکومت د پرمختیا په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، او د بلدیاتي انتخاباتو لړکې هم سنجیده نخکاري.
د لوکل ګورنمنت نه بغیر د جمهوریت تصور دا نیمګړی دی. نو زمونږ لپاره نه بلدیاتي سیستم ډیر زیات ضروری دی، او کم پندونه چې راځي هغه د منتخب نمائندګانو په خوښه ولګي، ځکه چې هغوی ته ډیره کپته ده چې زمونږ ضروریات څه دي.
د عوامي نېشنل ګوند غړی نثار احمد مومند وایي د بلدیاتي انتخاباتو له وجې به نه یوازې په قبایلي ضلعو کې د سیاست په اړه پوهه لا نوره زیاته شي، بلکې د ځنډښکار پروژې به هم پیل شي.
قبایلو کې بلدیاتي انتخابات وشي نو دغه ډیولپمنټل کارونه یا مطلب په دغه نظام کې بلدېدل دا به زیات دي کې مهم کردار ادا کړي، خلک به چې دي نو سیاسي هم شي، او خلک به د خپلې آبادۍ چې د ملک په داسوبو ځلو کې پرتی هغه به هم واپس د دغه په خاطر ذکر راشي چې خلک بغواړي چې خپل دغه راغون کې قام قبيله خپلوان او الیکشن د پاره راټول.
د خبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر اکبر ایوب، د مهنت او مزدوري وزیر شوکت یوسفزی، او دغه سي د تحریک انصاف ګوند له نورو غړو سره مو د بلدیاتي انتخاباتو پړه د خبرو هسي وکړي، خو هغه ټلیفون اوچت نه کړ. خو د خبر پختونخوا په اسمبلی کې د جولای پر 18مه اپیډمیک کنټرول اند ایمرجنسي ریلیف په نوم بل منصور شوی وو. هغه مهال د حکومتي غړو وینا وا چې د کورونا وبا په خاطر او د غنی ګړې مخنیوي لپاره د دې بل نمخې بلدیاتي انتخابات هم تر راتلونکي کال اگست پورې ځنډوي. په خیبر پختونخوا کې د 2015 کال د مې په 13مه بلدیاتي انتخابات تر سره شوی وو، چې آئینی موده د 2019 کال د اگست په 18مه پایته رسیدلې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په وروستیو کې د پاکستان د نورو برخو په څیر په سوات کې هم سختو بارانونو او سیلابونو یو شمېر ودانۍ روانې کړې وې. هم دې ته په کتو د سوات انتظامیې اوس د تجاوزاتو د له منځه وړلو په نوم د سیند پر غاړه د جوړو ودانیو پر ضد عملیات پیل کړي دي. چارواکي وایي پیل یې له مدنه کړی، وروسته به په نورو سیمو کې هم د سیند پر غاړه جوړې ودانۍ ورانوي. هغه کسان چې جدادونه یې په دې عملیاتو کړنګ شوي دي وایي دا د دوی خپل ملکیت دی. د سوات هوټل اسوسیشن مشر هم په دې اړه خفګان ښودلی دی. حکومت وایي چې د ودانۍ وړنګولو کار د قانون له مخې کوي. نیاز احمد خان معلومات لري.
د سوات ډیپټی کمشنر ثاقب رضا اسلم د اپریشن نگرانۍ په وخت خبریالانو ته وویل چې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا په امر به ټولې ناقانونه ودانۍ ړنګوي.
فیز وان ہمارا کلام میں تھا 30 سپاٹ
اولنے پڑاو زمون کلام چھ پکی دیش نا قانون ودانے رنگ پہ پدویم پڑاو کی من مدین کی اپریشن شروع کرے او دول اس داسی ودانے با رنگو چھ پکی سوچا تا لوی ودانے ہم شامل دی دغه ٹولی با لڑکو
انشاءاللہ آج ان کو کلیئر کریں گے
جی. مدین نے مقامی اسیدون کے محمد جمال وئی جدی باقاعدہ د ضلع انتظامی پہ اجازت کور جوړ کړي او رجسٹر ودانی وا
پنځه کمرې په دما تللې اوس دوباره په دې موږ کنټین جوړ کړي دا زمو انتقالي مگر دې سره ما سره 32 کورونه مالا غونډه تللې تیر سه لاتې اوس دا بیا چې کم دې موږ کورونه دې کوتان جوړ کړي دي.
د مدین یو بلتن محمد عالم زیاتوي چې با سره خلق د سین او با په خپل مرزه یو اړخته او بل اړخته اړوي دغه لوجه د بازو غریبانو زبکه او کورونه په وبو کې لاهوشي.
طالب کوم د کمشنر ملکن او د ډي سي سوات نه چې په دې سین او خړو نه مانی ایسی گانو ته باقاعده وای چې اکسیویټر ښکاره کیږي 15 لک روپۍ جرمانه دا سیند او خپل دی په خپل ځای پرېږدي.
په سوات کې د سیند په غاړو د اپریشن په اړه د آل سوات هوټل اسوسیشن صدر حاجی زاید خان وای چې ناڅاپه داسې اپریشن شروع کول دوی ته قبول نه دی.
دا سیندونه چې دي یا دا شاملات چې دي دا د سوات د خلکو ملکیت دی، نو که چا په خپل ملکیت کې آبادی کړي نو دا کم قانون یا کم آئین به دا اجازه ورکوي چې یاره د خلکو آبادۍ ته نقصان ورسوي یا غړنګ کی په کروڑونو روپۍ د خلکو ډوبې کی. آیا د دې په بدل کې دې خلکو له سری لیپ ورکړی دی؟
ضلعي انتظامیه وایي چې وړاندې نه د ټولو ناقانونه آبادو تعین شوی وو او مالکانو ته باقاعده نوټس هم ورکړی شوی او کومې ودانۍ چې ړنګ کیږي دغه د خیبر پښتونخوا حکومت د قانون لاندې روانې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان سپریم کورټ د قبایل تحفظ موومنټ په نوم د یو تنظیم لخوا د فاټا په خیبر پښتونخوا ته ورګړېدو اقدام پر ضد درخواست د اوریدنې لپاره منظور کړی. دغه ډله او ځینې قبایلي مشران وایي چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې په غیر آئینی توګه شامله شوې ده، خو په پارلمان کې بیا د قبایلي ضلعو ځینې منتخب غړي وایي دا کار تر یو آئینی عمل تیر شوی او پارلمان په دې ډل کې قانون منظور کړی دی. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د قبایل تحفظ موومنټ مشران وایي په آئین کې دا لیکل شوی چې د قبایلو د یوې جرګې د خوښي او رایې نه پرته به په آرټیکل 246 او 248 کې بدلون څوک نشي راوستی. د قبایل تحفظ موومنټ په نوم ډلې یو مشر سردار اصغر پردی مشال ریډیو ته وایي
17 ستمبر په سپریم کورټ کې زمونږ کیس وو. سپریم کورټ 3 ججانو چې کنده زمونږ کیس ایڈمټ کړلو. ججانو دا وینا وکړه چې 246-247 شک نمبر 6 او بالکل د دې وایلیشن شوی دی او د قبایلو رائے چې کم ده هغه په دې باندې نه ده خوشاله. قبایل کچری صوبه غواړي یا مرج غواړي باید چې د هغه فیصله چې کنده غوره وګرځول شي او را روان تاریخ چې کله میلاو شي په هغه کې وو چې کم کرنٹ ایم این ایس دی او کرنٹ سینیټرز دی هغه د ټول حاضر شي.
یو قبایلی مشر داود پردی وای مونږ له دې د ځان له صوبې حیثیت راکړی شي.
مونږ یایو چې مونږ قبایلو ته خپل صوبه قبایلستان دی راکی. مونږ چې کومه صوبه غواړو په آزاد روایت قبایلی روایتو باندې په خپل قانون سازي باندې آزاد اسمبلی او خپل قانون سازي غواړو.
په قومي اسمبلی کې د قبایلی او سرحدي امور قائمه کمیټه چیرمن او مومندونه د واکمن ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي ساجد خان مومند مشال ریډیو ته وویل چې دوی د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډول په دریز کلک ولاړ دي او د سربا قبایلو ته ډېرې ګټې ترلاسه شي.
د فاټا سیکټریټ ختمېدل، د ایف سی آر ختمېدل، دغه مطلب دار چې غټ اچیومنټ دي. دلته اوس کم مین ټارګیټس دي هغه که تاسو وګورئ دلته لینډ ریکارډ نشته دی بیکاز موږ دا د خاصدار او دغه چې کم پولیس کې د زم کېدو سیز دی دا دوه ډېر غټ چیلنجز دي. دغې نه چې موږ روزو زده یم چې د زم کېدو کم فروټ دی انشاءالله دا به قبایلي عوامو ته زر تر زره د میلاوېدو به دا ویم چې زه به صرف د ظلم محمد خبره وکم چې د پیر په ورځ باندې چې عمران خان ناروان دی زما ځلې ته د الیکشن وروسته دا به د هغه څلورمه دوره شي. داسې وزیر اعلی صاحب تقریبا وزل ضلع محمد ترالی زمونږ څومره قبایلي علاقې دي ټولې به د ترقۍ په لار باندې روانېږي.
خیبر نه د قومي اسمبلۍ غړي اقبال اپریدی وویل چې فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو لپاره د پخواني وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یوه جرګه جوړه شوې وه او ټولو قبایلي ضلعو خلکو سره لیدو نه پس حکومت ته سپارښتنې ورکړې وې چې فاټا د خیبر پښتونخوا کې ورګډه شي.
دا د پارلیمنت فیصله ده او پارلیمنت فیصله د عین حصه جوړیږي، نو لہذا په دې کې که بلفر څوک داسې پوینټ راوستې شي چې هغه غیر عینی وي نو سپریم کورټ لا د تګ نه څوک څوک نری ساری. خو په دې کې موږ خپل کمنټ جمع کوو که کله موږ له نوټس ملو شو.
په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډه کړل شوه. هلته قبایلي ضلعو ته عدالتي نظام ورغځول شوی. صوبایي اسمبلۍ چوکیو لپاره پکې انتخابات شوي. پولیټیکل ایجنټ عہدا ختم کړل شوی او خاصدارو په پولیسو کې په مرحله واره توګه د شاملولو عمل روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شن
مشال ریڈیو داردن کو پا پی خبر کے دا مازیگر پنزنی میں بجے شوے دا خبرونو لنڈیز دا منور شاورو
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي پرون په کوټه کې د خبريالانو د اتحادیه پی ایف یو جی د مرکزی کمیټې غړو ته د وینا پر مهال وویل په پاکستان کې بیلابیل قانون میشت دي چې د یو فیډریشن لاندې ژوند کوي او پاین کې ټولو ته یو شان حقونه ورکړل شوي په کار ده چې پرې عمل وکړل شي. په دغه موقعه خبريالانو د خپلو مشکلاتو یادونه او د حل لپاره د سیاسي ګوندونو د ملاتړ غوښتنه هم وکړه. په پیرس کې د دوو کسانو په ټوکیا د وهلو په شک نیول شوی پاکستانی کمون رالک منلی چې قصدان یې د چارلی ابدو مجلې پخوانی دفتر په نښه کړی. په لټونکو پرون وویل 13 کلن هلک چې دوی د حسن ای په نوم یاد کړی تحقیقات کوونکو ته ویلي دي د حمله یې په دې وروستیو کې د تنزیه مجلې لخوا د پیغمبر اسلام د خاکو له بیا خپرولو په ترس کې کړی ده. د ستمبر په 15مه په پیرس کې د چارلی ابدو مجلې پخوانی دفتر مخې ته شوی برید کې یوه ښځه او یو سړی په ټوکا جوبل کړل شوی. د پیښور په آرمی پبلک سکول ترهګر برید کې د وژل شو ماشومانو د کورنیو اتحادیې د دې پیښې په اړه د عدالتي کمیشن رپورټ رد کړی. د پاکستان سپریم کورټ د ستمبر په 15مه د اورېدنې پر مهال حکم کړی و چې د کمیشن تحقیقاتي رپورټ دې په ډاګه شي یا د اتحادیه تور لګوي چې په دې رپورټ کې د پیښې اصلي عاملین ذمہوار نه دي ګرځول شوي. د 2014 کال د دسمبر په 14مه په پیښور آرمی پبلک سکول باندې د تحریک طالبان پاکستان په برید کې خواوشا یو سلسله څلوېښت کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې ماشومان وو. نن آرمینیایي حکومت په هیواد کې مارشل لا اعلان کړی او پوځ یې په حرکت کې راوستی. دا له هغې وروسته ده چې په لاجمنه ناګورنو کاراباغ سیمه کې د آرمینیایي او آذربایجاني ځواکونو درنه جګړه روانه ده. آرمینیا دا فیصله په داسې حال کې وکړه چې د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په ناګورنو کاراباغ کې په آرمینیایي ځواکونو د بریا موندلو ژمنه وکړه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ محافظه کار جج ایمی کونی بیرټ د سپریم کورټ لپاره نومولې. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې د بیرټ ترڅنګ وینا کې ولسمشر ټرمپ وویل د نوموړي د ډېر ذهانت او ښه کردار خاوند ده او د سپریم کورټ د جج جوړېدو لپاره پوره اهل ده.
لن خبرونه مولا منور شاه اوریدل اوس یو بل رپورټ. طالبان وایي له افغان دولت سره د دوی د خبرو اساس له امریکا سره شوی هوکړه ده. د دې ډلې د مرکچي پلاوي غړي ملا خیر الله خیرخوا په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي که د افغان حکومت مرکچي پلاوی ورسره د دوی او امریکا ترمنځ د شوي هوکړې پر بنسټ مذاکرات ونه مني پیل شوې خبرې به ګټه ونه لري. د افغان حکومت مرکچي پلاوی او حکومت د طالبانو د وروستیو څرګندونو په اړه دوی لاس نه دي ویلي خو د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په خپله تازه مرکه کې د دې خبرو دوام ته هیله مندي ښودله. د ناجیې ساپای رپورټ وو.
ل افغان دولت سره د طالبانو مرکچی پلاوی د مذاکراتو د دوام لپاره نوی شرط د دغې ډلې مرکچی پلاوی وای ل امریکا سره د طالبانو د سولې شوې تړون ل افغان دولت سره د مذاکراتو د پیل لپاره اساسي شرط دی او کوونه منل شي خبرې به ګټه ونه لري. د طالبانو د مرکچی پلاوی غړي مولا خیر الله خیرخوا د طالبانو د العمارف وی پانی سره په خپل ورستي مرکه کې چې ویلي افغان مرکچی پلاوی ټینګار کوي چې د دوی مذاکرات یو نوې پیل دی او هغه څه نه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې دوام وبلل شي. خاغلی خیرخوا زیاتوي دوی ځکه دا منطق نه مني چې د اوسنیو خبرو د پیل لپاره اساسي بنسټ له امریکا سره شوی هوکړې برابر کړای.
نو کدی د اوله مانوونه مني چې په دغه اساس موږ د مذاکرات ته داخل شوی یو چې هغه تړون دی اساس هم دغه دی. نو په دې خاطر موږ په نور مسایلو باندې ورته چې نور بیا دا بحث کول پر هغه باندې ګټه نه لري. اول باید دا کشي چې دوی ماجه ته بیا ولاسو.
خو خغلی خیرخوا په ډیرو مسایلو د هوکړې خبره هم کوي. موږ په قطر کې د افغان دولت مرکچی پلاوی د ملي مصالحې عالی شورا د سولې په چارو کې د دولت وزارت او ولسمشرۍ ماڼۍ سره د طالبانو د وروستیو سرګندونو په اړه اړیکه ونیو خو په دې اړه څوک خبرو ته حاضر نه شول. خو تازه د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له هشت صبح رسپانی سره په خبرو کې ویلی چې دی د خبرو دوام ته هیله مند دی او یو شمیر پیچلی بحثونه شته چې خبرې اوږدولی شي.
زه خپله هیله مند یم، خو د موضوع له ټولو ژورو هم خبر یم، ځکه متاسفانه یا خوشبختانه په داسې شرایطو کې پاتې شوی یم چې مسایل مې تجربه کړي دي او پوهیږم چې دا موضوعات آسان نه دي. د افغانستان خلک دې مسلې ته په هیله مندۍ، ویرې او اندېښنې ګوري. زه دوی درکوم.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوی ترمنځ د سولې رسمي خبرو پر کړنلاره بحثونه پرون دوه اونۍ پوره شوې، خو لا هم نه ده وروستۍ شوې.
ناجیه ساپای و امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان یو مقاله خپره کړې چې نوموړي پکې د افغانستان د سولې پروسې په اړه تفصیلي خبرې کړې دي. وزیر اعظم ویلي د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د خبرو د بریا لپاره ضروري ده چې افغان حکومت او طالبان له زغمه کار واخلي. ګولیاس تفصیل راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای پر افغانستان په زور او له بهره سوله او سیاسي ثبات نشي تپل کېدی. د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانې د سپتمبر په 18مه د وزیر اعظم عمران خان مقاله خپره کړې ده. عمران خان وای له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په بیړه کې وتل به اوخیار کار نه وي. په مقاله کې وزیر اعظم ویلي یوازې د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې پروسه دوامداره سوله راوستي شي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې دوام لري. دا خبرې د سپتمبر په 12مه پیل شوې وي. د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوی ترمنځ د سولې د رسمي خبرو په کړنلاره د بحثونو دوه اونۍ پوره شوې، خو لا هم نه ده وروستۍ شوې. عمران خان په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې د سولې خبرو پیچلتیا ته اشاره کړې او وای په قطر کې د مذاکراتو پر مهال به ځینې جنجالونه وي، خو د خبرو پر میز ځنډ له دې غوره دی چې د جګړې په ډګر کې وینه توی شي. عمران خان وای د خبرو بریا لپاره یې باید دواړه لوري زغم او پراخه سینه ولري، خو نوموړي لیکلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به د لسیزو جګړې ته د پای ټکی کېږدي. عمران خان ویل چې د افغانستان حکومت او وسله وال طالبان د سولې لپاره د ولس غوښتنو ته ځواب وای. وزیر اعظم ویل همدا اوس وخت دی چې د سبا ورځې لپاره پلان جوړ کړل شي. دې پوښتنه کوي چې نړۍ څنګه کولی شي د جګړې وروسته په افغانستان کې دوامداره سوله کې مرسته وکړي، څنګه داسې شرایط جوړولی شي چې میلیونه افغان کډوال چې په پاکستان او نورو هیوادونو کې میشتي په عزت او وقار سره خپل هیواد ته ستانه شي. عمران خان وای پوهیږي چې پاکستان به تر هغې پورې په رښتینې سولې پوه نه شي تر څو چې په وینایي افغان رونه او خویندې سوله ونه لري. عمران خان په لیکنه کې د پاکستان هغه دریز بیا تکرار کړ چې له افغانستان سره به مرستو ته دوام ورکړي. د عمران خان لیکنه په داسې وخت پر شوې چې د افغانستان روغ جوړې ملي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سپتمبر په 28مه د اسلام آباد سفر کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکي د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا د جلغوزو او نخترو طبیعي ځنګلونو د وهل کېدو او نورو سیمو ته د قاچاق له امله شکایت کوي. دوی حکومت غواړي چې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. چارواکي وایي مسؤلینو ته سپارښتنې کړي چې دغه کار مخه ونیسي او عملیینې د قانون منګولو ته وسپاري. تفصیل له باز محمد عابد اورو.
سره له دې چې په ننګرهار کې د قومي تړو په اساس ځنګلونه ساتل کیږي، خو د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د نخترو او جلغوزیو طبیعي ځنګلونه له اوږدو کلونو راهیسې وخل کیږي او د پاکستان قبایلي ضلعو ته قاچاق کیږي. دوی له حکومت نه غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او قاچاق مخه ونیسي. د شیرزادو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي شیرولی مشال راډیو ته وویل
زموږ ځنګلونه په مادنو کې خراب شو، ورجنونې ووتې، طبیعي سره ځنګل مخ دی راشي، دا اوس ځنګل طبیعي.
د ننګرهار په ځینو هغو ولسوالیو کې چې د نخترو او جلغوزیو طبیعي ځنګلونه شته د قومي تړو په بنیاد ساتل کیږي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې اوس هم په لرو پرتو سیمو کې وسلوال ځنګلونه وهي. دوی له حکومت نه غواړي چې د ځنګلونو د ساتلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د هسکې مینې او کوټ ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکي مشال راډیو ته وایي
رحمت دیبالا ولسوال اوسیدون کوي هلته کته کول نشته، خو د مختلفو لارونه مثلا خلک استفاده کوي نش کولو په وخت ساتل یې کوي. انشاءالله خو د حکومت نه غواړو چې د خلکو سره یو څه کومک وکړي، نو مثلا چې نور هم ښه وساتل شي.
نوم منصبدار دی د کورت ولسوالۍ، زیات ځنغوزۍ لرو. نو موږ د دولت نه دا غواړو چې د دغې د ځنغوزۍ په مخنیوي کې که نه د والو څوک سره لغتن د دې موږ مخنیوی کړو. قومي سیستم باندې موږ کامه مطلب دا تړون کړی دی چې د دې تغره ساتنه به کړو.
بل لور ته د ننګرهار ولایت مرستیالي حبیبې کاکړ مشال راډیو ته وویل دوی سیمه ایزو مسئولینو ته سپارښتنې کړي چې هغه کسان ونیسي چې د ځنګلونو په وهلو کې لاس لري.
بار بار د دې دپاره تدابیر نیول شوي دي. مسئولینو ته سپارښتنه شوې ده چې تر څو د ځنګلونو د قطع مخنیوی وکړي او بیرته ادارې ته ګزارش ورکړي چې څومره مخنیوی شوی. کوشش هم دا دی چې د ټولو ځنګلونو د قطع مخنیوی وکړي.
د یادولو ده چې د ننګرهار په حصارک، شیرزادو، خوږیانو، پچیروګام، هسکې مینې، کوټ، دور بابا او چین ولسوالیو کې طبیعي ځنګلونه شته چې له اوږدو کلونو راهیسې د ځینو وسلوالو لخوا وهل کیږي او د پاکستان قبایلي ضلعو ته قاچاق کیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو خپرونې پر دغو سپو اورېدای شئ. میډیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2013، 15315 او 15555.
د خیبر پختونخوا حکومت په رپورٹ کې ویلي چې په موند کې د 350 غرونو معاینه شوې ده چې په یوازې نه قانونا چې د مرمرو قانونه دی له خطرې بهر ګرځول شوې دي. د سپتمبر پر 1 د مومند په زیارت کې د مرمرو غرونو د خویدو په پیخه کې 25 کسان وژل شول او ګڼ نور ژوبل شول. د مومند د مرمرو د غرونو مالکان وایي باید حکومت ورسره د ماربلو په جدیده ټکنالوژۍ د راستلو په چارو کې مرستې وکړي. فرخنده اسد معلومات راکوي.
د مادنیاتو قانون لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی خصوصي صلاحکار محمد عارف د سپتمبر پر 26 مشال ریډیو ته وویل د مومندو د زیارت پیښې د پلټنو د لومړني راپور تر مخه په مومندو کې د سنگ مرمرو 26 قانون داسلی چې پکې کار کول خطرناک دي او دغه یې تړلې دي.
معمولی ڈینجر موجود تھی اور
د سپتمبر پر 1 د مومندو په زیارت کې د مرمرو د غرونو د خویدو په پیخه کې 25 کسان وژل شول او ګڼ نور پکې ژوبل شول. له دغه وروسته حکومت د پلټنو یو کمیټه جوړ کړه چې د دغه پیخې د وجوهاتو معلومات وکړي او تر هغه پورې په غرونو کې کار کول بند کړل. په مومندو کې د سنگ مرمرو تر 350 پورې کانونه او تر 500 پورې کارخانه دي او د زیارت د پیخه وروسته لا هم د حکومت لخوا په زیاترو درنګونو کې کار کول بند دي. د زیارت د پیخه پاړه د حکومتي کمیټې د راپور لمخې دوی تر اوسه د مرمرو د 350 درنګورو معاینه کړې چې پکې 28 کانونه ظاهرا سم ښکاري خو له خطرې نه لا هم بهر نه دي. محمد عارف آئی یوازې په 9 قانونو کې د سپتمبر پر 23 د کار کولو اجازه ورکړه. بلخوا د مومندو په سبحان خوړ کې د ماربلو د کارخانه او د مرمرو د غرونو یو مالک سید خان د سپتمبر پر 26 مشال ریډیو ته وویل حکومت د زیارت ته پیښه وروسته تر 300 پورې د مرمرو قانونه بند کړل. بلخوا د مومندو د مرمرو د درنګونو یو مزدور جهان زیب مشال ریډیو ته وویل د زیارت په خوروستې کارونه درېدلې دي. بلخوا د مومندو نه د عوامي نیشنل ګوند صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند مشال راډیو ته وویل حکومت باید د سنگ مرمرو په درنګونو کې کار کول په جدیده ټکنالوژي بدل کړي.
لیٹسٹ مشینری راوی اواز یې خلکو ته پرووائډ کی چې دا خلک په هغه باندې کټنګ شروع کی. ورشي موږ دی واغې دان دا چې زموږ په ځانو نه پچلارل موږ 50% خپل ماربل چې دی دا په بلاستینګ ځای کوو.
د سنگ مرمرو د غرونو مالکان وایي دوی لا هم د بارودو او نورو چاودونکو موادو په مرسته له غرونو نه سنگ مرمر په زړو طریقو راوباسي چې پکې ځینې وختونه کارکونکو ته مرګ ژوبله هم اوریدلې ده.
مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې لکونه داسې ماشومان دي چې عمرونه د لوبو دي خو بې وزلۍ ورته د کور خرڅ پوره کولو پیټي ورپشا کړی دي. دا ماشومان د خلکو په کورونو او په خارو بازار کې په کمو پیسو مزدوري او مشکت کوي. یاسر او آصف د پنجاب په راولپنډۍ کې په یو مصري خانه کې کسب زده کوي او کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي. په مصري خانو کې ماشومان اکثر د استادانو د تشدد ښکاریږي خو یاسر او آصف په دې اکله خوشبخت دي. د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
پنځلس کلن یاسر هر سهار دکان خلاصوي او تر ماښامه لګیاوي خرابې ګاډیانې جوړوي. خدای یوازې یاسر نه بلکې د پاکستان د هر وړوکي او لوښار د اډو په مستریخانو کې د ده د عمر په لکونو ماشومان کارونه کوي. یاسر د پنډي ښار د پیرودای اډې په یو مستریخانه کې کار کوي. د دې اډې زیاتره مستریخانې د پښتنو دي. یاسر شوق نه بلکې غربت د کار ته اړ کړی دی.
مونږ مجبوری دا دلته راغلی یم. زما دلته درې کاله وشو چې راغلی یم. لار مې منډای کې کار کوي ریډا چلی مونږ غونډ لین دین دی ځنه زمونږ روان دی دلته نه مونږ کرای مر کوو او آر څه د دې دي نه چلو نظام زمونږ د دې دي نه زمونږ غریبی ده. زمونږ دا استاد دی استاد هم خو استاد دی نر الوال لا کوي نه کنځلې ډېر استادان مونږ لیدلې دي چې کنځل هم کوي وال هم کوي او مونږ له دوه سو درې سو روپۍ راکوي زمونږ گزاره او لین دین ته روان دي.
دیارلس کلن آصف هم له یاسر سره په دکان کې کار کوي. په پېښور کې یې تر پنځمه سبق ویلی خو د پلار مړینې او غریبۍ له سکوله مستریخانې ته رسولې.
زما دا خواهش و چې زه به سکول ویم فوجي به جوړ شم فوجي نه ډاکټر به جوړ شم او مونږ سره پو گنجش نو پلار مړ شو او مونږ دورونه یو خور ده او اوس زه دلته راغلم او دلته استاد سره کار کوم. اوس زما خواهش ده زه د مستریانو چل یاد کړم استاد مونږ له مال هر چم راکړي.
د ګاډو او لاریو اډو په مستریخانو کې زیاتره ماشومان د استادانو له خوا د وهلو ټکولو او جنسي زورونو شکایت کوي. خو یاسر او آصف خوشبخت دي چې له داسې استاد سره شاګردان دي چې د دوی په وینا برخورد ورسره شدی. د دوی استاد ولی خان وایي ځکه له شاګردانو سره ښه کوي چې په خپله په ماشومتوب کې استادانو وهلی ټکولی وو.
خپل دکان ما سره د څلور شاګردان دي د دې د سکول وسایل نو دي اوس کار شوق و جزک منکاری زکو ځکه دکان ته راغلی زه ورته کاری زده کوم. روټیم په ټیم ورکوم روټیم ښه خوري بوټان څه په کاری زه ولالمه کپڑے م ولالمه اختر کې وله خرچه مرچه ورکوم او خرچه مرچه چې کوم دا ډېر دو سو روپۍ وله خرچه ورکوم هر یو شاګرد لا. ما دا غونډو استادانو دا میسج دی چې یار شاګردانو باندې خیال وکړئ سختي ونه کوي
په پاکستان کې په مستریخانو کې د کارکونکو ماشومانو کره شمیره نه ده معلومه. خو د دې هیواد د شماریاتو مرکزی اداره فیډرل بیرو آف سټیټسټکس تیر کال د کارګرو ماشومانو تعداد 38 لک یاد کړی وو.
دا مشال ریډیو ده.
په پېښور کې د مزدورانو 28مې قومي لوبې پیل شوې دي چې په پاکستان له مختلفو صوبو ورغلي سلګونه لوبغاړي برخه اخلي. لوبې پرون پیل شوې دي او نن به پای ته رسي. په سیالیو کې شاوخوا 50 خزینه لوبغاړي هم ګډون کوي چې پکې ګوزن وهلي کسان هم شته. د مشال رډیو خبریال غلام غوث هم دې سیالیو ته ورغلی او دا رپورټ یې موږ ته رالېږلی دی.
قیوم سٹیڈیم پیښور کې د مازورانو لپاره په ترسره کیدونکو د قومي لوبو په بیلابیلو سیالیو کې د نارینهو ترڅنګ خزینه لوبغاړي هم برخه اخلي. تیر مازیګر په ویلچیرز کې د ترسره کیدونکو د کرکټ د یو میچ پر مهال د خزو د یوې لوبډلې مشري سکینه اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې ټولی ملګری د لوبو د سیالیو ته ډېری خوشاله دي. سکینه وایي هغه د پولیو د ناروغۍ په وجه د مازورۍ ښکار شوی و.
اور دا کے پی گورنمنٹ ډیر غټ انیشیټیو دی اور دلته مو ته یو اپورچونیټی ملو شوی دا نو دسه چکم سپورټس دی دا وومن د پارا نو دا یو خ انیشیټیو دی دا غی د پارا چې غی راشي خپل مطلب غی پکورونو کې ناس وی خپل ابیلیټی نشي شو کولای نو دا دسه پلیټ فارم دی چې دلته غی راشي خپل ابیلیټی شو کیا چونکه زه خپلم یو پولیو افیکټډ ګرل یم تاسو خپل ماشومان ته د پولیو قطرې ورکوي پولیو نه یریږي پولیو قطرونه مې یریږي
د سکینه اپریدی پرنګ په ویلچیر کې کرکټ کوونکی د ابشا په نوم یوې بلې لوبغاړي مشال ریډیو ته وویل
ویلچیر باسکټ بال دی زموږ سره ټیبل ټینس دی بیډمنټن دی دنه علاوه زموږ ویټ لفټینګ دی او د سیزم ګور کې نیزه بازی دا کرکټ ما وکړلو نو ما ته خو ډېر ښه ولګېدل ځکه چې ټول به یو شان دی په ویلچیر باندې ناست یو موږ وکړل یو ښه موقع موږ ته میلاو شوله خو زه یو طرف ته دا هم ګورم وینم چې یار چې زموږ مستقبل به دومره ښکلی وي یا نه به وي لکه څنګه موږ دلته په یو ځای ناست یو موږ ته موقع میلاو شوه نو دا شانې به زموږ نورو خویندو ته چېرته داسې موقع میلاویږي یا نه زما خپله مزوري چې دا د پولیو وایرس د وجې نه شوې ده چې ما ته ویکسین نه ورکړې شوې او دا شان دی چې دلته کې تقریبا زیاتره مزوري چې کومه دغه جسمانی مزوري سره چې کم خلک دی دکې موجود دي
د خیبر پختونخوا د لوبو د محکمې مرستيال ډایریکټر سلیم رضا وایي په دې لوبو کې د هیواد د نورو برخو نه هم ګڼ شمیر لوبغاړي برخه اخلي او د دوی لپاره حکومت هر ډول انتظامات کړی دي
د کې 750 پلیران مختلف گیمونو کې لکه کرکټ کې ویل چیئر دا بیډمنټن دی لان ټینس دی ټیبل ټینس دی مختلف گیمونو دا اتلټکس دی دا دی کې او دا 28واں نیشنل سپورٹس فیسټیول دا 2020 مخکې بدای ابتاباد کې دا ار کال خدا دې زل دی وچنا دا پیخور کې کو دا هډ کوارټر دی دا ټول لاهور کراچی دا هر ځای نه کسان دا گلګت بلتستان نمرال د کوټا آزاد کشمیر نم پکې ټول یې سواغښتا او دی لمنګ هوټل هم ور کړی دی دی له باقاعده مونږ ټی ډی ایم دا 1900 کسان ل ور کړی دا
د مازورانو لپاره په قویم سټیډیم پیخور کې تر سره کیدونکې د لوبو دا سیالۍ به د سپتمبر په 28 نیټه پای ته ورسی. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio په سیمه کې د پښتو موسیقۍ او ادب استادان وایي موسیقي د ټولنې د رغولو او د هغې په امن کولو کې مهم کردار لوبوي. دوی البته زیاتوي چې د دې کار لپاره په سر پوره آواز د ښه شعر انتخاب او د موسیقۍ غوره ترتیب ضروري توکي دي. پر دې موضوع د سراج ظهیر دا رپورټ.
مون نغمه د محبت مون وغمه د گلستان امن امن زمو شان امن امن مو نشان امن امن زمو شان امن امن مو نشان
مون نغمه د محبت مون وغمه د گلستان امن امن زمو شان امن امن مو
د موسیقۍ پوهان او شاعران ادیبان وای ک خ شاعری د موسیقۍ په بڼه وړاندې کړی شي نو دا د امنیت پر اوستو کې غوره کردار لوبولی شي. د موسیقۍ استاد اے آر انور مشال ریډیو ته وویل موسیقي یو لوی علم دی او دا په ټولنیز ژوند کې اهم کردار ادا کوي خو چې دا په سمه توګه وکارول شي
په دې کې شک نشته چې موسیقي په دې معاشره کې او د دې معاشرې په خطر سره د بوتو لپاره یو ډیر ښه کردار ادا کولی شي. چې اول مونږ په دې خبره باندې ځان پوهیږو چې دا موسیقي د څه شي کچې موسیقي مونږ د چانته د موسیقي په غلوب باندې پوه شو کنه نو ان شاء الله تعالی چې په دې معاشره کې د دې اهم کردار د پاره چې کم کم سيزونه لکه غوړه غړل کېږي نو پای کې ان شاء الله تعالی چې فرفرست موسیقي د یو علم دی چې دا په معاشره کې یو ډیر ښه کردار ادا کوي.
دلګر زرونه به بیا خاط کړو وران کورونه به آباد کړو
دل گرزو نا بیا خات کرو وران کرو نا آباد کرو
منے منے افسانے پکڑو پرے پٹو جہاں
امن امن زمون شاہ
اے آر انور زیاته کړ چې تیر وختونو کې کومه ښه شاعري د موسیقۍ په بڼه وړاندې کړې شوې هغه د خلکو په ذهنونو ښه اثر پرېښی.
دوه سیزونه چې کوم دي نه لازم دي، یو د شاعرۍ انتخاب او بل هغه سره سره د موسیقۍ چې کوم لوازمات یا کوم رموز دي چې په هغه باندې هغه څه کې یا هغه شاعري داسې فټ راشي چې ستا احساسات سره سره ستا جذبات مجروح کوي نه، بلکې ستا خپل طرف ته راغب کی، ستا خپل طرف ته دومره متوجه کی کنه چې ته د پوره دنیا هغه کیفیات درد دکھ پریشانی اگر ہر یو شیز کمرے نے ختم شی اور دا موسیقی پذیرے باندے دا شہر خ انتخاب کو خ آواز باندے خ موسیقی سر دا ترتیب شی اور دا دخل کو غوگوں طور سے نزد دا زما ایمان دے دا زما تجربہ دا چ دے لے چینجنگ رات لیش
ہم دا رنگ دا چا سدی دا باچاہن پو ہنتوند پختو دا سانگ مشر شاعر او ادیب ڈاکٹر محب وزیر ہم پدی اڑا مشال ریڈیو تا اوے
شاعری عموماً کا گراسی امن پراوستو کے دیا گئے دلوئی کردار دے دلتا پختانہ خصوصاً دے تعلیم یا دے علم نہ لگ لری دی نو آگے دے موسیقی پر ربا باندے دے موسیقی کا اور دلو باندے دے آگے باندے ذر ہوئی گی ہوں اور آگے تا علاس عمر تھی نو پختانہ معاشرہ کے چې د امن د پاره کوم وای لیکل شوی یا وای د شوی شاعری ده او هغه په میوزیک راشي سندرغاړي وای د هغه کې څومره مهم او کردار ادا کولای شي چې امن پر وستو کې زه ځانم چې بل څومره مهمه آله وه شاید مونږ سره ډېره کمه
سکون غورو دار غم پتایا بان
د اے آر انور وینا د چې هله به موجوده وخت کې د موسیقۍ د لارې په ټولنه کې بدلون راوستي شي چې د موسیقۍ استادان او شاعران ادیبان په ګډه سره د موسیقۍ د خورولو لپاره کار وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امن امن زمون شان امن امن نو نشان امن امن زمون شان امن امن نو نشان
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
دا خبرونه د پای شي بي دونکو د خبرونو لنډیز ل منور شاهور
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي ویلي دي چې په پاکستان کې بیلابیل قانونه میشتي چې د یو فیډریشن لاندې ژوند کوي. نوموړي پرون په کوټه کې فیډرل یونین آف جرنلست مرکزي کمیټې ته خبرو کې ویلي چې پاین کې ټولو ته یو شان حقونه ورکړل شو په کار ده چې عملي شي. په دغه موقع خبریالانو د خپلو مشکلاتو یادونه او د حل لپاره د سیاسي ګوندونو د ملاتړ غوښتنه وکړه. په پیرس کې د دوو کسانو په ټوکیا د وهلو په شک نیول شوی پاکستانی کامم رالک منلې چې قصدان یې د چارلی ابډو مجلې پخوانی دفتر په نخه کړی. په لټونکو پرون ویل اتلس کلن هلک چې دوی یې د حسن په نوم یادونه کړې. تحقیقاتو کې ویلي د حمله په دې وروستیو کې د تنظیم مجلې لخوا د پیغمبر اسلام د خاکو له بیا خپرولو په ترڅ کې کړې ده. د ستمبر په 25مه په دغه برید کې یو ښځه او یو سړی په ټوکا جوړ کړل شوی وو. د پیخور پارمی پبلک سکول تر هغه برید کې د وجل شو ماشومانو د کورنیو اتحادیې د دې پیښې په اړه د عدالتي کمیشن رپورت رد کړی دی. یا د اتحادیې تور لګوي چې په دې رپورت کې د پیښې اصلي عاملین ذمہوار نه دي ګرځول شوي او اصلي عاملین پټ ساتل کیږي. د 2016 کال دسمبر په 14مه په پیخور آرمی پبلک سکول باندې د تاریخي طالبان پاکستان په برید کې خواوشا یو سلسله څلوېخ کسان وجل شوي وو چې زیاتره یې ماشومان وو. نن آرمینیایي حکومت په هیواد کې مارشل لا اعلان کړی او پوځ یې په حرکت کې راوستي. دا لاغې وروسته ده چې په لانجمنه ناګورنو کاراباخ سیمه کې د آرمینیایي او آذربایجاني ځواکونو درنه جګړه شوې ده. دواړو خواو په ورستیو نښتو کې یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو رپورټونه ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ محافظه کاره جج ایمی کوني بیرت د سپریم کورټ لپاره نوموړې ده. پرون په سپینه ماڼۍ کې د بیرت تر څنګ وینا کې ولسمشر ټرمپ وویل نوموړې د ډېر ذهانت او ښه کردار خاونده ده او د سپریم کورټ د جج جوړېدو لپاره پوره اهل ده. بیرت د روت ګینزبرګ پر ځای ټاکل کېږي. ګینزبرګ د ستمبر په 13 مړه شوې وه.
د خبرونو د لنډی سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. زه هارون بچا منور شاه او زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو له سټوډیو اوس له تاسو اجازه ته پاړو. د خدای پامان.